ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په ورستي یو اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبريالان نیولې دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمهیز خبريال حبیب الله سراب، ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیر زای او د دې رسنیو خبريال جان آقا صالح او کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمهیز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبې ورځې را پدې خواني ول شوې دي. د غراس په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د رواني اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. RSF یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په ورستي ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2020 کال لاګست ورسته د 12,000 خبریالانو په درو کې دوه برخې د دندو پریښودو ته اړ شوي چې په هغو کې اتیا سلنه شزینه خبریالان دي. په راپور کې راغلي د 1520 سب شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت کوي او له 1500 تلویزیونی شبکو څخه اوس تر اویا کمی فعال دي. د درې سوه و رادیوګانو له منځه یوازې 120 خبرونه لري او د خبري آژانسونو شمیر له تیرو دوو کلونو راهیسې له 10 څخه 13 ته راکم شوی دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبريالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه اسمت څاروان یم او په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو د نړیوال فدراسیون استازه حجت الله مجددی. د افغانستان د خبريالانو سازمان ویان ده اخلی مرزیه حفیظی او همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس نجیب الله حبیبی. لومړی شاخله مجددی ک تاسو و وایس د رسنیو مشکلات ډیر دي. لومړی به په دې خبري وکړو چې ولی ډیر رسنۍ بند شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او ګران ملما حبیبی ست سلامونه وړاندې کوم. هغه څېړنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څېړنه لرو، د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزې ده. د کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي لکه دغه موسیقي او سریالونو او فلمونو دغه مسائل باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخه تک دغه برخه نشرات درلود هغه د همدغه بندیزونو له امله بند شو. او په دې کې هم زه ویل شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل غو پالیسی بدل کړ او اوس تلویزیون سنځه ونلري نشرات لري، لکه وم تلویزیون د چ سریالونه او دغه مسائل نشرول اوس نور برنامه لري، یا سراهنګ رادیو دی یا چ اوس هم خپل غ پالیسی بدل کړی دی او نشرات لري. راک رادیو په کلید گروپ کې چ اوس د مرسل په نامه خزینه نشرات لري. خو په ټوله کې دا ویل شم چې هغه زموږ هغه رښتینی څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو دی کې موږ ته په ډاګه شوې ده چې هغه اصلي لامل د اقتصادي ستونزې دی. دې کې شک نشته چې نور اطلاعاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته دی. دغه ځین مقررات سوزه په خبريالانو او رسنیو پر وړاندې شته، مګر دا د دې لامل نه دی ګرځېدلی چې رسنۍ بند شي. مثلا اوس ویل شم چې دا د تجلا رادیو په ډېر په خوښۍ سره ویل شم چې ډېر د اوږد زند وروسته خپل نشرات شروع کړی دی، خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډیره مننه مجددي صاحب. شاغله حبیبي، ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوې دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استاسی و استاسی درانه ملما و اوریدین کتا. زبا مستقیم راسم استاسی ده سوال و زواب ده. زه ده مجددی صاحب تو خبر سره تقریبا مغا گئیم، ولی زین موارد دی چه زه باید اغت اشاره او کوم چه دا پا مونگ بان تیر سوی دی او دا رقم پا نور رسانه بانه هم تیری دی. مونگا پا طول ده مونگا چون ده محلی رادیو و پا میدان وردو که موقعت دلو ده اون در خمدور محلی رادیوگان هم پا درم درجه ولایتو که اعلانات نلری، یعنی ده اعلاناتو لنشتون سر مواجه دی، یعنی پا اعلاناتو او پا دیشان باندی دوی نچلیگی. ولی مونگا پا یوشاو قزاو خو او خپلو ده ولایت زوانانو تا ده یو عملی او علمی دگر ګرځولای وو، او په یو شاو خوځاو خو باندې به دوی راتلل او برنامې به مخته بولي، لایف برنامې وي او ډېرې علمي او معلوماتي نشرات موږ درلود. ځکه زما پالیسي کله چې امارات راغی او موږ خپل دغه جدول ور ولېږه، نو هغوی پکې هېڅ هم ونه هغه ونه کړې، خو یې پکې ونه نیوله. یعنی حتی د امر بالمعروف له خوا نه موږ تقدیر هم سو چې اوس هم تقدیرنامه او شیان هم شته، ولی سره له دې هم د ځینو نورو اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد له رسنۍ سره او سل په سل سانسور د دې باعث وګرځېده چې ډېری رسنۍ هغه وکړي. صحیح ده چې اقتصاد رول لري، موږ هم په همدې اقتصادي مشکلاتو کې موږ لس کاله نشرات درلودل، ولی دوه درې ځلې د موږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ. تکه زی مونگا رادیو رنگ اسوا و آقا بند راکت و لگی دو مطمئن که پوستا و تیر مشکلات را غلال خو، ولی بیا مونگا شروع اخلا. ولی دازل دی اقتصادی ستونزو تر سنگ نور ستونزی هموی چه ما پریکرالیک صادر که، او دی آقا پریکرالیک نه اوس یو نیم کال که گی تر وست چا ما تزواب رانه که دی داتر اطلاعات فرهنگم لاله، او یو هیچ هم هیچ چا نه کمیداری نه حکمت او نه هم دی رسانه پنوم کمیداری دی مونگا لاس نیوای وکا و خواخوگی را سرگنده کلا. نو دا ویل شو چه دی اقتصادی ستونزو تر سنگ نور ستونزی هم ستاسی دی یو درسم تاریخ بایده
بیخی سمده عبی بیسر دا ستونزی چه تاسی ورطه اشاره کوئی پده بخبری لجورسته وکا زبا در چخه و غانمه چه تاسی پریکرالیک صادر کو چه غشتانی موتره کری وی چه غوی ونه منلی. خو داری اقتصاد پا مسئله که غانمه چه دی شاغل مجدیدی نظر وارم مجدیدی سب در رسانه اقتصادی ستونز عوامل سدی مخکی هم داسی ویل کیږي چې ډیر رسنۍ یعنی خودکفا نه وي په داخل کې دومره اعلانونه نه وو، نو دا څه شی سبب شوی دی چې د دوی اقتصادی ستونزې نوري هم زیات شي؟
او دا خو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لارا دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونه و چې رسنیو ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه و ډېر په پراخه کچه، مثلا د چاپیریال ساتل برخه کې، روغتیا برخه کې، د تعلیم برخه کې، دغه نو مختلف برخونه، د کرنیز برخه، دا ډیر اعلانونه درلود رسنیو لپاره. او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات و واردات پکې ډیر زیات و، د دینه رسنۍ تغذیه کېدل، او هغه اخرنۍ منبع د تمویل اغه د هر سیمه اغه بازار و چې سناسه یو سبه رسنۍ او ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي. مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه، هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مرسته نه کوي رسنۍ سره لکه چې په خوا کول.
اغه یعنی بیا هم کوي سناسه
یو څنګه سکهي خو مګر دغه نه ده، د څه منظم شو نه ده، هغه سیستم چې په خو او عمر نه ده. زنه رسنه نه موږ اورو چې ورسره یو څه ډېر لږ چې دغه وار نه دی چې موږ وایو چې دومره دی چې هغه رسنۍ پکې وچلېږي. خو هسې ورځ تېروي، هماغه د رسنۍ د تیل یا د برېښنا او د کور کرایې او دغه څیزونو به پکې یو څه راوځي. او هغه دولتي اعلانونه خو هېڅ نشته. اقتصادی وضعیت خود دست وضعیت که ده چه اوست تجار هم دومره اعلان نلری. حتی اگر سیمهیز بازار چی یو زر روپه یا دو زر روپه پمیاش که غختل چه سیمهیز رسنه للار خپل اعلان خپاره که اگوی دومره امکانات اوست نلری چه دومره پیسه هم دومره زر یا نیم زر افغانه رسنه تاور که دا طول لار وطل شو. که څه هم همدا اوس هغومره رسنۍ چې موږ لرو لکه چې همدغه تجلا زه وایم، زه ډاډه یم چې دغه تجلا به د حبیبي صاحب د شخصي پیسې نه به وچلېږي. همداسې نورو رسنیو کې داسې رسنۍ هم موږ په ولایاتو کې لرو چې امتیاز خاوند تللی دی. دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بل ځای کې کار کوي، هغه راوړي د دغه رسنۍ جنراتور تیل اچوي یا د برېښنا پیسې ورکوي، خو هغه رسنۍ فعال ساتلی دی. په دې معنی نه چې دومره رسنۍ چې موږ لرو دا به ټول دست ماش لری یا منظم مالی امکانات لری دست نیشته. و موک اگه زموک سرزن خیلی چه ده 2000 رسنیس کارکون کنه، اوس 3000 رسنیس کارکون که پاکستان که فعالیت لری. نو پا دوی که 500 سلنه ماش لری، خو اگه ماش تقریبا 500 سلنه اگه ماش لری چه پخواه در لود او باقی دغه 2000 کسان چه پا سیمهیز رسنه که کار کهی دوی نه یوازه چې افتخاری کار کوي ماش شنلری، حتی زن وقتو که به خپل جیب نه لکه چه مخ که ما مثال ورکر اگه در رسنه مصرف هم ورکی، خو اگه یو مسئولیت چه لری یو شوق چه خپل مسلک تا لری او دا چه نور در رسنه باید فعال وی او در خلق و آواز جکشی هم دسته وضعیت سر روان ده.
بله، ډیر زیات مننه مجددی سه. دا شبه د افغانستان د خبریالانو سازمان وایند اخلی مرزی حفیظی هم د تلیفون لاري را سره را اخلی حفیظی تاسو ته مرکلی وایم. د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشی دی، یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل لی څه کېدای شي؟
سلام خواسته تا و طول و درنو آوریدون کتا. متاسفانه در افغانستان سکوت سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه،
بله
یالان رو بام دی بندیتون و محدودیتون رو ازش شد. دا یوازی در اصلا این پا برخه که رو در طالبان و واکمنه روس در طالبان و در افغانستان خیزی لومبلنه قربانیان و در طالبان و پا حکومت که آقای نه یوازی پا رسنه ای که بلکه پا مختلف و نور و برخو که دیدوی مخوانی ول شد. علتونه ممکن زیاد وکولیسی ووسی، ولی در طول اساسی مسئله یو خود در طالبان و در تیرو پینزوش خاله مخ که چی دوی واکمن ول پر افغانستان بانده دیگوی تاریخ در افغانستان طول خلق و تروکانه و چی در خز و پولانده چه و دیدوی لاتا که یو زل بیا خزی و داره ولی خزی پا کورونو بانده که نوالی ایش بیر مرمون و دیدوی
ببخشید استاسی، من منظور داره چه هم بخینه دار سبب شو
پیاو دفتر که نارینه سر کار نکوی ماسکونه باید به تلویزیون که باید بی واچوی اودیت ورته نور مسائل، حتی خبریالانو سره چمون که تماس کی اوغوی وای چې فلاره کې کله چې دوی د دفتر لوري ترازی طالبان دوی دروی چې د څل لپاره تاسو سره محرم نشته. نو دا هغه مسائل دي چې چې په اوسنۍ سختو شرایطو محدودیتونو سره دوی د خپلو رسنیزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه موارد دي چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي او بدبختانه ورځ تر بلې دا محدودیتونه زیاتیږي. لاره حتی دغه ته برابر سم ده چې بلافره د خزو پولاند د رسنویو دروازه باید مکمل وتړل سي. دغه محدودیتونه علت هم دغه ده چې باید په یو شکل باندې خپل خزې دې ته مجبور سي چې خپل دند پیږي. ما څو ورځې مخکې ملي یو افغان خبريال سره خبري کولې په همدغه موارد باندې چې هغه تازه پاکستان ته رسیدلې ده. اغه ویل یو ځینای دلیل چې ما رسنې پری خود همدغه چې ما باندې ما جبری شو یا مثلا کله چې د راپور برخې په ورق امضای می بدل ک په همدغه بهانه چې د راپور دي سم د راپور دي ناسم د دار دی ولی افیسای دار دی ولی نه دی افیسای په همدغه بهانو تر هغه مرحله پوری دا رسول چې بلاخره رسنې پری دی او افغانستان اوسی دا سخت شرایط بدبختانه همدغه رقم دوام دی او تر اوسه پورې هم ډیر زیات خبريالان له ستونزو او مشکلات سره مخامخ کړي دي.
ډیر مننه اغلی حفیظی. شغله حبیبی، تاسو مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونه سبب شول تاسو ځینې غوښتنې درلودې خو هغوی ځواب نه کو در څه غوښتنې مو درلودې؟ په کومو برخو کې تاسو تر فشار لاندې وئ چې تاسو د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې مونږ په خپل پریکړه لیک کې لیکلي وو چې مونږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمی لایحه یا چه د قانون په نامه یا لایحه یا لیکلی منه مونږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوانه، ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف به په خپل ځای ناستو له استخباراتو نه به یو کس راته د هر چا به چې زړه سو بس رابغه په مونږ به پټکې او خبرې کولې چې بس رندا داسې وکړي داسې وکړي اته داسې راغله چې د استخبارات یو عادي مامور براغی اطلاعات فرهنګ رئیس به مروغت مونږ به مروغتو او ټول به مروغت لرته ویل چې فرمایشات به ورکول چې ما په همدغه الفاظ او وخت ویډیو چې فرمایشات مونږ تر کول چې د ما اختلافات هم د وسینه ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم ودلوده. نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څوره د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مور لا کړی ده د دې لپاره چې تاسو د راسي د لاس کالو د اجارې پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړي دي، اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي، ځکه د شروالي یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکړي وخت کې فشار اولی په هغه منابعو باندې چې باید پیسې ورکړي. یعنی مونږ کال په کال خپل پیسې ورکړي. دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیه نه ګوري، خپل اویزونه نه ګوري، خپل سټډمنټس نه ګوري، راځي او هغه مهر الله کوي بل هغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټډمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړي دي بل هغه بیا راسي بیت مهر الله خلاص کی. یعنی تر دې هدا پورې چې منډه تر رسنې ده، منډه تر هغه یعنی په ناو دي انو باندې غوړي چې موږ هغه چپ کی او غلی او کی چې مونږ یعنی دغه حکومتونه به زیر راځي. مونږ نه غواړو چې رسنې په هغه کې ښکېلې پاتې شي، ځکه رسنې یو مقدس او پاک او خپلواکه مسلک ته مونږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې مونږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو. ولې مونږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي، مونږ بے پاریتوب ته نه پرېږدي، مونږ وادې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي. ځکه دغه رسنې ما مخکې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق ورسره وي بیا هم هغه مونږ کولای شو چې په کلو کلو وچلو.
بله صاحب، ډېره مننه. مجددي صاحب، څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې و د رسنیو د سرغړونې د کمیسیون له لارې به تعقیبېږي، امر بالمعروف و نورې ادارې به په دې کې کار نه لري. لیکن اکثرا موږ وینو چې د یاد استخباراتو له لوري یا د امر بالمعروف له لوري خبريالان ځورول کیشي یا ورڅخه شکایت لري. د دې دلیل څه دی؟ تاسو کله چې له دوی سره خبرې کوئ دا موضوع ورسره مطرح کوئ، د دوی ځواب څه وي؟
یو خو زه مخکې زه ستاسو پوښتنو نه عبیبي صاحب خبره ته راشم. رښتیا چې چیرته یو دسه لایحه یا مقرره و یا یو خصوصا یو قانون نوی البته به دغه ستونزه وي چې د عبدالصمد خبره اکثر ځایونه موږ ته دغه شکایتونه راځي. او یو د خوښۍ خبره دا ده چې مخکېونه کې ښاغلی مجاهد چې د قندهار خبریالانو سره لیدلی دی التا ویلی د چې په دوا ونوي کې د رسنۍ او قانون پلي کیږي. کچیر دا کار وشي دا غبیر یو ښه خبر وي مخ هرکلی کوو او حداقل رسنۍ لپاره د حفظي صحب خبره یو تګلاره به معلومه شي چې کوم خواته لاړ شي او څنګه دغه ولري نشرات ولري. دا شو دغه
یعنی حتی که یک طرف هم جوړ شوی د قانون له خبریالانو سره پکې مشوره هم نوي شوی بیا هم ښه ده تر دې چې هیڅ قانون نه وي.
نه دا چې هیڅ قانون نه وي ښه دی خو موږ ته که څه هم موږ سره مشوره نه ده شوی خو ظاهرا موږ ته ویل کیږي چې یو څه اصطلاحاتو کې تغییر راغلی دی لکه امارت د جمهوریت پر ځای اسلامي امارت او دغه مسایل بیا هم موږ او تاسو به دا به پرېږدو هغه وخت ته چې هغه قانون زموږ او ستاسو لاسته راشي او دا همدا ستاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وي چې څوک پوه شي. بیا پخوا هم 15 ځله د رسنۍ قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو موږ په ګډه رسنۍ سره کولی شو چې بیا ځینې ستونزې چې پکې وي دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لاره ورته پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لاره هواره شي. دا د تخطی او کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نه ویل نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود خو هغه موجودیت هم رسنیو لپاره یو تسلی وو. خو نن د دویم دور دغه پیل شو نن پس د ماسپخینه دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استاز د رسنۍ ټولنه نه وو اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي د رسنۍ او د مینځ نه یو استاد دی د ټلو نیوز مشر او تعداد د رسنیز برخې نه زیات شوی دی. نن هغه تعارفي غونډه وه هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه او اطلاعات فرهنګ وزارت خو وایي چې دا سږ کال به پخوانه توپیر ولري ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلي دي په دوی په کار کې هم ان شاء الله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ هیڅ اداره یا بغیر د دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله ډیره مننه مجدي صاحب. محترمې افیزی تاسو هغه موارد چې یاد کړل چې لکبل اکثرو شزینه خبري اعلانو دند پریشيري ځینې شاید هم ډیر زیات جدي نوي یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نوي چې لکبل شزینه خبري اعلان دند پریشتي او میدان د سر خالی کې فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت ونه کی شزینه خبری اعلان میدان به غوی ته خالی شي یو شمیر شاید ټول طالبان نه ځینی طالبان چې ډیر سخت دری زی دی غوی به امدا غواړي هم چې شزی کاملا میدان پریشتي له رسنوی له هری برخې لري شي.
زه هیڅ کله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه ونه کړي کاغه خزی وی کنارینه وی یا هر طبقه چې وی دا فرق نه کوي ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دی حوصله کول دی او د خپل حق لاسته راوړل دی ولی دغه حق په کومو شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي. تاسو تر اوسه د تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یو ټولنه ده او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې کاغه ولایتونه دی ولسوالۍ دی هر بل ځای چې دی کله چې یو ښځه د زندان په ورځي هغه ته په کومه سترګه کتل کیږي هم تاسو په دې باندې پوهیږئ هم د افغانستان ټول خلک په دې موردو باندې پوهیږي. اوس که چېرې یو ښځه د دې پر وړاندې دریږي مبارزه کوي غږ پورته کوي خپل حق غواړي هغه زندان ته اچول کیږي. دا ښځه هیڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت او آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې دوی مبارزې وکړې مظاهرې وکړې دوی خپل حق وغوښتل دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په یو وخت پروانه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي. مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستانه بهر وتل دي او وی باید مبارزه وکړي. مهمه دا ده کوم سازمانونه چې د خبريالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کوم ټولنه چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبريال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مدالونه یې واخیستل، تقدیرنامې یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي او له دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسي. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت په وطن کې کار کولی نسي. خب زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کینم دا خبرې به وکړم، ولې زما د ژوند ضمانت څوک کوي؟ زما د عزت ضمانت څوک کوي؟ کومه نړیواله اداره یا کومه اداره چې د افغانستان د ښځو په نوم کار کوي؟
زما د خبرو منظور دا و، د خبریال خو په هر حال مبارزه نه کوي، به خبریال خو خبر رسوي او بغه څه چې په ټولنه کې پیخیږي هغه منعکسي وي. زما منظور دا و چې کچیرته کومې ښځې ته ویل شوي دي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر دند پریږي، فکر کوم چې دا به لازم نه وي چې په داسې مسایلو باندې دند پریږي.
او باید کار ته دوام ورکړي. دا خپل په یو شکل مبارزه ده. کله چې یوې ښځې ته په جبري توګه ویل کېږي چې ته ماسک واچا او هغه دند پریږدي، په دې شکل باندې لسګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي. ممکن که هغه شمېر ښځې چې دوی دغه خواستونو ته یې غاړه ایښې ده، هغوی مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقمندۍ له مخې نه، یا بل هر مورد چې د هر دلیل چې هغوی لري، موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پرېکړې ته احترام لرو. ولې مهمه دغه ده چې که چیرې دغه ښځې چې درېږي چې وایي موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو، صحیح ده، ایجاب به وکړو، په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته، په هغه باندې هېچا غږ نه دی پورته کړی، ولې د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نه کول، دا هغه موارد دي چې ښځې ورسره مخامخ دي. ښه ښځو ته وظیفې ته اجازه نه ورکوي، مرکو کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، نو د څه لپاره دوی کار وکړي؟ خو دا په دې مانا ده چې دوی ته یوه فضا جوړوي چې باید ښځې شاتګ وکړي، فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي، څوک په انسان کې نه حسابوي، قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامقا هر حقا چوک چوی بلاخره زلو دی تکنه زلو نکه کوی چو باید کار مکنی. او مخی هم نور میلمنور تا اشاره مکنی.
بله دیر مننه، سلامت و سی آقلی حفیزی. شاقلی حبیبی، طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او په تر یو حده په پوری په امنیتي سکتور کې ښځو ته اجازه ورکړې ده چې کار ته دوام ورکړي، په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي. دا چې په ژورنالیزم کې پریښي دي، په خبریالیتي پریښي دي، تر یو حده پوری ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ فکر کوي چې په دغو فشارو ته دوی منتظر دي چې د دې فشارو له کبله به په خپله دوی کار پرېږدي، نو څه ته بندیز پرې لګو او که کوم بل دلیل کېدای شي؟
تاسو خپل لکه څنګه چې اشاره ورته وکړله، دغه قیدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسو په خزینه او باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي، او حتی دوی د خزینه او اورېدونکو غږ نه غواړي، ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو ویل چې تاسو باید د خزینه او کوم تلیفوني اړیکې چې په یو ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي، تاسو دې هغه غږ بند کړئ، هغه غږ مه راخلئ. ما ورته ویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو، موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په سټوډیو کې پلیسي بالاغه بیا هغه ته نشر سي، تخنیک له خونې نه سټوډیو ته لاړ سي، موږ مستقیم اړیکه راخلو. داسې موږ نه شو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده، او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان ته یو تلیفون یې راواخلو، موږ داسې نه شو کولی، ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو. یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د خزینه و غږ نه غوښته چې باید نشر شي، نو په داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي، نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمن ده. او زه پوهېږم سل په سله دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي، لکه څه رقم چې خور حفیظي ویلې، په لسهاو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته، اسلام آباد ته، نور هیوادو ته،
لمدغه مشکلاتونه او تاسو وګورئ چېلنه وکي مجردي صاحب دې چېلنه وکي نور کسان چېلنه وکي ها کسان چې اوس خبريالي کې زیاتره یغه نوی چری دي چې جرنالیزم نه فارغ سوی دي او خاني کسان زوینه د کړی او یو تعداد د ګوت پښمیر خاني کسان هم پاتې دي ولی په مجموع کې موږ ویلې شو چې دې زیاته قرباني خزینه خبريالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې او دوی دندونه ګوښسوي دي او لا دا 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 لړۍ جریان لري.
ډیره مننه مجددي صاحب د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه. ډیر خبريالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي، د دې دلیل څه دوی څه وایي؟
زه بیا هم لکه تبصره لرم، بیا ستاسو جواب ته راځم. دا د خزینه خبريالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه د موږ د ملګرو وزي موک په دې یو سخت حالت کې کار کوي. ما په خپل په 2001 کال کې د ژورنالیزم فاکولټی نه کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت ته لاړم نو دا دغه ټرایپاد او دغه سیزنونه مې شروع کړ او د ست زایو کې زه برابر شوم چې د سره باندې پیک اپ فایر شوې دی او زه تلم خپل خبر پسې تاګا او نجرا به دغه ساحو کې او د څه وخت هم شوې ده چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل ملګری تل دی هغه کیمرې او چت کړی دی او کار کړی دی. خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دی او کله را باندې دادخواهی ګروپونه جوړوي، کله را باندې عریضه کوي. خو اصلي لامل دا ده چې زه وایم ډیر سختی موک تیر کړی دی او اوس هم دا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختی سره کار کوم. داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم، نه. دوی یو رسنۍ چلوي، دغه رسنۍ مسؤولین یا یو خبریال دی د خپل ځان مسؤلیت لري، مګر موک د ټول خبريالانو او رسنیو او تاسو به کېدای شي چې به باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موک سره موک باندې وي او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډیر سخت حالت. مګر موک د اول نه داسې ویلی دی چې موک د خپل خلکو غږ یو او موک
یعنی ستاسو منظور دا چې خزینه خبريالان له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نشي، منظورم دا دی؟
نه یوازې خزینه، دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغه حالت کې چې کار کړی دی نو اوس هم موک کولار شو 2001 تر 2015 پورې موک خو ځینې وختونه دغه ځینې خبرې دی چې موک نشو کولای. ډیر سخت حالات وو، قانون نه و، زورواکي وو، هر ساحه کې، هر ولایت کې، په همدغه د نن کابل کې نو ډیر سود وو. خو موږ کار کول، خو اصلي خبره دا ده زه پوهیږم چې ویسه برابر باندې خپه کیږي، دغه اغل حافظي به را باندې خپه کیږي او خو اوس ماشاءالله دا لار خلاصه شوې ده. نو خبريال چې دغه ځای نه وځي اسلام آباد ته ځان ورسوي نو د وټلو لار ورته خلاص دي. نو ګوري زه یو بل د حافظي صاحب توایم اغلی حافظي ته چې فقط یو یا دوه پیښې د خزینه خبريالانو موږ لرو چې هغه دغه ته ورول شوی نه دی چیرته، اما د ځای کې چې د یو مظاهره پوښښ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره، اما غزای کې یو سات یا دوا ساته هغه کې نول شوې ده. هیڅ پیخه د دې نه لرو، دغه مظاهره او دغه مسائل باندې ذکر نه لرم، هغه موږ پورې اړه نه لري. خو مګر هیڅ پیخه موږ د خزینه خبريال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوی وي، هغه بند شوی وي. دا ستونزه شته ده، زور سره منم دغه نور ستونزه چې دی یاد کړ، دا زور سره منم. مګر دغه خلکو پریخودل موږ چې وایو د خلکو اواز یو،
اما غبیبی صاحب چې وایي چې اوس نوې څېرې نه یوازې د دغه په برخه کې ښځینه او کې نارینه و کې هم ډېر نوې څېرې رامنځته شوې دي او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشي کولی چې دوی ته ترین ورکړو. نو دا خو دغه نه ده چې دا موږ د خلکو آواز هم دغه کول او اوس دغه خلک پرېږدو، دغه 30 میلیونه خلک پرېږدو او د خپل فکر ژوند فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی، دا موږ ویلی نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي. هر څوک حق لري چې ځان ته ژوند اختیار کړي. کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه مجبور شم، مګر ډېر دغه مې کړی دی، ډېر سختي مې ګاللی دی، مګر دغه وطن مې نه دی پرېښی. باور وکړه همدغه شپه ورځو کې ما ډېر سختې ورځې تېر کړی دی. دا چارواکې به واوري، مګر ما کولی شول چې اسلام آباد ته ځان ورسوم او یو اونۍ دوه اونۍ کیدای شي زما وخت ونیسي یا یو میاشت ونیسي. او اول کې ما نه غوښتنه شوې وه چې فرانسې او جرمني ته باید لاړ شم، مګر دغه مو وطن دی، باید دغه وطن جوړ کړو. په هر صورت سره اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې چې راشو، رښتیا یو لویه ستونزه ده، فوق العاده لویه ستونزه ده. دغه برخه کې یو موږ وار د چارواکو ته ویلی دی چې همغسې چې رسنۍ د مالی برخې نه تغذیه کیږي، دویم اطلاعات دی که چیرې ډېر مالی امکانات وي رسنیو ته، بیخي ټول نړۍ راشي رسنیو سپورت کړي او ټول تجار هم راشي ټول، مګر چې ورته معلومات ور نه کړل شي نو بیا هم دی دغه نه شي کولی. نو دا یو لوی ستونزه ده. موږ د آخر وار کې هم دغه وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنګ نور برخو سره شریکه کړی ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی قانون باید پلی شي، کمیسیون رامنځته شي، تر څو چې هغه کمیسیون رامنځته نه شي، که څه هم یو ریاست اطلاعات فرهنګ وزارت کې جوړ شوی دی، خو مګر بیا هم هغه بسینه نه کوي. ضرورت ده چې هغه کمیسیون رامنځته شي. کله هغه کمیسیون رامنځته شي هغه به یو څه به ستونزه حل شي. هغه دا چې ولې اطلاعات نه ورکوي، ځینو سره چې ما خبرې کړی دی ویاندیانو سره داسې ویل کېږي چې دا موږ خو کار کوو، دا مو دنده دی، که دا دغه کو دا بریاکاري شي موږ وایو چې همغه ماش چې تاسو د دغه نه اخلی، د بیت المال نه اخلی، د دغه خلکو د مالیاتو نه اخلی، خو دا خلک حق لري چې پوه شي چې تو څه کوې، کوم کار کې بوخت یې، او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلکو لپاره تاسو څه کار کې پلان لري او څه کار کوي.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی هم لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
فروان ته تاسو ته سلام، او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
مهرباني کوئ همدر صاحب.
زما خدغه نظر د فروان ته محترم او کدغه هر رادیو ته په دینه زنګ وهي کاغه دینی خبرونه وي کاغه ادبی خبرونه وي، نو هغه تاریخ ته کټکیږي کنه. خو بیا هم لکه خارجانو ته څه کار نه رسی وي چې افغانستان کې د چا حق په مال شوی دا، یا حقوق نه ورکول کیږي یا په کار کې
دا وسوک وي. همدر صاحب دا اوس د خارجان دي که افغانان چې دا خبره کوي،
ګور افغانان خو کوي کنه، افغانان خو کار شوی وي سید اور سره مخ دی او خدای ته راوست دا. خو دغه خبره به تاسو یو خلیل زاد یا دغه محقق اتمر دغه رامیلمانه کوي چې دغه دې ټول ولست ویل چې په دغه تړون کې به دې څه حق نه پېماليږي او د ټول حقوق به کې محفوظ وي، په کلور الله سره اورنه به کې محفوظ وي کنه. نو زه دغه وایم چې دا د منګ افغانانو طلاغه خواته زور کړی دا چې هغه کم هغه دی چې هغه طرف نه وي کنه، او هغه یې فایده نه لري، ولست یې فایده نه لري، ولست یې فایده لري به چې دغه خلک راکښ یو پښتنه دی چې کومه ده تاسو
ډیره مننه کور ودان صحیح شو دا کار خو شو
ډیره
مننه
سره حقوق هم نه دی به
کور ودان سلامات اوسې. حبیبی صاحب داسې ځینې ادعا کوي چې ځینې طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوي دي
په هغه باندې مسلط نه دي، نو نه غواړي چې لرسنوي سره خبري وکړي. دا تر دې پورې چې معلومات نه شریکوي، اکثره طالب چارواکي کله چې خبري الور شي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریک، نو هغه ځان تیروي، جواب نه ورکوي. دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې هر څه سانسور وي.
دلته درې خبرې دي. یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري، او هغه ټوله دوی د خپلو همکارانو خانیو خوږو په لهجه ملاکراسي ده. یو مسله دا ده. دویم مسله دا ده چې دوی څه ویل نه لري. یو څوک چې څه ویل ولري او سر یې په تنه ورځېږي، یو یعنی هغه څوکۍ ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپلو او نه دفاع وکړی سي کړنو نه، هغوی بیا څه وایي. درېیمه خبره دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنیو سره هغه مه کوئ، ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنیو سره مرکې وکړې، نو دوی ډېر هغه درلودل، ډېر نیمګړتیاوې درلودې، نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده له پاسه چې دوی باید هغه ونه کړي، ځکه دوی هغه څه یا هغه خدمات نه دي ارزه کړي، ځکه چې حکومت او د ملت داد و گرفت یا مراودات په خدمات ده. ته مثلا ټکس اخلې، پیسې اخلې، مالیه اخلې، که د رسنۍ برخه ته راسو چې موضوع نه ونوزو، ته د فریکوینسي مالیه اخلې، د جواز پیسې اخلې، د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلې، د برېښنا پیسې اخلې، ولې خدمات صفر دي. که ته ښاروالي په پیسې وخې یا په نور ارسو کې وخې، خدمات ارزه کول نسته او عواید تولیدل لس برابر زیات شوی دي. ځینې مواردو کې بیخي ډیر شوی دي، یعنی سل په سلو کې زیات شوی دي. نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري. او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته، زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم، او موږ نه خفه کېږو چې څه واقعیت دي، موږ نه خفه کېږو. ولې که حفیظي صاحب وي، که زه یم، که هر څوک وي، زمونږ ضمیرونه هغه دي، یعنی بیداره دي، او زمونږ چوپ نه صفاتې کېدای، ولو کدام د سر په قیمت هم تمامېږي. د اشرف غنی په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و، یو مقررات و، هر څه و. مونږ بیکګراوند وګورئ، په همدغه رسنیو کې په تا باندې موم نیوکه کړې، په اشرف غنی موم نیوکه کړې، په ټولو باندې وکړې، حتی په جمهوریتو کې لغه نه وروسته بیا هم کړې. ولې مونږ داسې فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي، یو 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 اداره به وي، یو یو تشکیل به وي، یو نظم به وي، یو نظام به وي. ولې چې مونږ رسنۍ ته راووتو، مونږ خپل حقایق ویلې، زمونږ یا خوله چپ شوه، یا په خوله مو لاس کېښودل شو، او یا په مرګ تهدید شو، هاته ووهل شو، کورم تلاشي شو، جلا وطنۍ ته مجبوره کړو. دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو. دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي یو مونږ خپل وطن هېر کړی. مونږ هم دا اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې، او خپل خلکو سره همغږي لرو. چې کله یو قانون جوړ شو، یو حکومت جوړ شو، له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو. خپل هېواد هم ده، هېواد د مور حیثیت لري. که دا زه یمه، که حفیظي خوري، که بل څوک که بل څوک، هر څوک چې هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده، چې کله به یو حکومت راغی، یو قانون راغی، او قانون د ځنګل نه وي، یو ځنګل غوندې نه وي، یو زندان غوندې نه وي، چې خلک ټول فکر کوي چې راځه افغانستان خو اوس امن ده، یو زندان کې هم امن وي. ولسه پل چرخي زندان وګوري، په دا شلو کلو کې امن و، یا د باګرام زندان وګوري امن و، ولې هلته ژوند نه و، خلکو خولې وتړلې، خلکو احتجاج وکړ، خلکو شکنجه شول. نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده، زندان روان ده، او ته خپله هم مجددي صاحب ته کتاب ځای زه هم ما به دا خبره کوله، ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري، او هیڅ وخت نه خفه کېږو، او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅ څوک میروي سي. دا څه یو وخت موقعي سي، څاروان صاحب هم به تر ازي خپل وطن نه به فعالیتونه مخته وړي.
ډیره مننه. سلامت اوسې حبیبي صاحب. مجددي صاحب، دا چې له 150 تلویزیونی شبکو څخه اویا پاتې دي، تر اویا کمې پاتې دي، په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولی، تفریحي پروګرامونه نشي خپرولی، فلمونه او سریالونه نشي خپرولی، فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي. فکر کوي چې همدا بیا نورې به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي، دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي،
په داسې شرایطو کې به څه خبروي؟
سروان صاحب بله یو شی ته چې موږ دغه آخري څېړنه کې زموږ پام شوی دی او زموږ څېړنو له امله موږ ته معلومه شوی دی چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بنه ځانته اختیار کړی دی، هغه تعلیمي بنه دی او دغه برخه کې دا چې باید په خوا هم لرلې وای چې و خو دومره چې اوس ورته ډیر پام کیږي هغه مر په خوا دغه تعلیمي برخه ته پام نکیدل، نو اوس دا خو ضرور دی رسنۍ باید هر برخه ولري، سرگرمی ولري، دا یو ضرورت دی او انسان هم ورته ضرورت لري، تفریحی دا ټول برخو تعلیمی و دغه ټول برخو، مګر اوس چې یو خوا یو سره للاس ورکړی دی بل خوا ځنې بیرته یو سره نور لاس راوړی دی چې هغه بیا هم زه دغه کوم او دې باندې موږ کار لرو چې څنګه وشو کولای چې همدغه بنه ته قوت ورکو او دا پیاوړی شي، نو هغه رسنۍ چې خپل محتوا له لاسه ورکړی دی که دا تلویزیون دی که دا رادیو دی او یا دغه آنلاین هر څه چې دی، دې ته زه په دې خوښ یم چې ځینې نړیوال بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوی دی او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخې پیاوړې کړو. بیا
مثلا د تعلیمي برخې کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نېشنل جغرافیا چې خبروي دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کدا ترجمه شي او خبره شي شاید لوستو دی لیدل کوتنده ما ته کې
خو ډیر خده دا خو ډیر خده زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی و نه داده وړاندیز مو ورته داده چې دوی وشه کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانه کې چې دغه مسائل ته زیاتره وخت ورکي او اجازه ورکي، نور برخو لکه تعلیمی برخه دغه زموږ ځنې خواند چې په کورونو کې دی هغه لپاره تعلیمی پروګرامونه زه دوا دغه جمعه چې تیر شونه په خو جمعه په خو بل جمعه کې زه خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدیر یو ډیر دغه و چې هغه مغه ماته د فکر وکړ چې دغه برخه پیاوړی کو البته دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی ډیر اوریدونکي لري او ډیر ښه اغیز کړی دی البته د خوست خلکو باندې، نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی، نو همغسې شعبیدي صاحب وویل موږ د دوی په مشوره غ نور ملګرو په مشوره موږ باید داسې یو کار افغانستان کې وکړو که هغه کې چې دننه دی او هغه کې بهر دی، نو دغه زموږ ملک دی همغسې چې هغوی وویل، نو که بهر وي که دننه دې باندې به کار وکړو، تعلیمي برخې او رسنیز برخې ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاوی چې رامنځته کیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه ډک کړو.
بله ډیره مننه حبیبي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغه وخت کې چې په ډیرو شانو باندې بدیز دی داسې پروګرامونه چې شاید پخوا ورته شاید زمینه نه و مساعده لکه د تعلیمي پروګرامونه، داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړه شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري، دې ته که رسنۍ پام وکړي شاید لیدونکي هم پیدا کړي، لیدونکي خو یوازې ناتونه ناوري، یوازې سیاسي بحثونه هم ډیر نشي اوریدلې، خو یو ساعت نیم ساعت به واوري، دا ډول شانو ته هم ضرورت لري.
بالکل، مونږه ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده، ځکه چې مونږ د یوازینی رسنۍ په میدان وردګ کې چې خصوصي رسنۍ و او یوازینی رادیو و چې مونږ ډیر اوریدونکو دلوده، لاغه موجه دا و چې مونږ تعلیمي خبرونه دلوده، مونږ شعر شاعری دلوده، معلوماتی خبرونه دلوده، منگه و ناول دلوده او دیر اپدیت او کره معلومات منگه خبرول اتا دیر مفید او دماغ وقت مطابق او یعنی ما مخکې ویلې چې مونږ کوم خپل سکیجول چې مونږ اتفاق فرهنګ سره مشارکه په ما وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغه تایید کړ چې د کې سنځ نهسته یعنی هغه د محتوا لواجه یعنی دا ډیر ښه ده دې په ځای چې یو خو نعتونه دي چې دې ته مونږ څه نه وایو هم د نعت یو ځینې شیان دي چې هغه نشول ګناه لري یعنی هغه شیان چې ما یو بله لهجه پې هغه کړې چې هغه تاسې اوس نه وایمه چې هغه ادبي سرقت ده مثلا شعر کمپوز او یعنی د کمپوز او د طرز موسیقي او دا ټول رخیصه یو ترانه په نوم پرې ایښی ده ترانه چې دا د دې نشرېدل که څوک هره رسنۍ نشروي پروګرام په ګناه کې شاملېږي او هم هغه حق د هغه سرقت ادبي سوی داسې سرقت ادبي نشرول خپله یو جرم ده په رسنیز ډګر کې یعنی دا باید نشر نه سي نور تعلیمي برنامې باید زیاتې سي اوس یو شی یو ستونزه ډېره بله دا ده څاروان صاحب چې اوس ګورې نوره اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه اسلامي داستانونه چې نشروي د تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره هم ستونزه لري هغوی وایي تاسې هغه سوریالونه مه نشروئ چې هغه کې ځینې چیرې د اصحابو یا د اصحاب کهف مثلا همدارقم نور د
پیغمبرانو
یوسف پیغمبر مثلا نور سوریالونه دي چې هغه نشر ټول اسلامي نړۍ کې نشر کیږي ته په آیفون 14 ګرځوي زری موټر ګرځوي تیار کې ګرځي په دې کې ښه اپډیټ دی ولی په اسلامي علم او هغه کې به اپډیټ نه خدا مې یو علم د ست د خصه سالان بیا څنګه ته نوی نسل نور اسلامي او ماتو نوی نسل ته هغه کوي مونږ خوریدلې چې په هغه دا رقم او دا رقم دا رقم خو زه ماته سل کړه ته قصه وکي خو سیا ورز فلم وګورم تصویر وګورم ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې دا رقم یو حادثه سیوا خپل اسلامي او هغه خپل مذهبي موارد ته مونږ نه پریښودل کیږو نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زمونږ بند ده ولې بند ده بای خو سي ده ته شاهین صاحب ما کاوه ته بل چیرې راولې چې اسلامي سریالونه ده
بله اما عموما دغه سری په کومو هوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک یې ځل بل ځای نه مغه شي پیدا کوي هغه شکل ګوري چې په دې کنټرول شوی شکل سره خو به هم د دوی ځینې غوښتنې پکې انعکاس مومي لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نوي ځي ګاونډیو هیوادونو تلویزیونونو او رسنیو ته ځي له هغوی نه
بالکل
بله
دا په شلو کالو کې په دالاس کالو کې مونږ دا غږ کوو چې مونږ باید خپل ارت خپل ولرو که په رسنیز ډګر کې که تصویري سینمایي هر برخه کې مونږ باید خودکفاسو مونګه کغوالي استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کو ترڅو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ورسیږو ترڅو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کال نور مونږ وو او فتوحات او کو غناري او کو بیا مونږه استقلالیت هر رقم چې لازم ده نه ترلاسه کړي دا هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړي هغه فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړی چې اوس مستقل هیوادونه دي مونږ غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کو او خپل رسنۍ غني کو خپل رسنۍ او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټول لاسنیوي وکړو
ډیر سیاته مننه کور ودان شغله نجیب الله حبیبی د ژورنالیستاو د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس هم دارست خپلواکو خبریالانو د اتحاد رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استاذ حجت الله مجددی هم دارست افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاند مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه په دې ورستیو شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کابل ټولوي
د نن په میکول به تاسو مو دا ورستا زما روغتیا یلا چې کوم دی دل خراب شو به مامدا کابل لټرول خو له دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی، د لوپټې په نامه یو رسپانه کنړ، هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی. نور هم مینی اسلامي رادیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی. د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک، کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی، هغه سره مې کوښښ کوو چې ما ته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي، خو له هغه به تر پلی ونه کړو. کله چې دوه وخته لمونځ وکړم، بیا ځان برابر کړم، سهار نری وکړم، نو بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم، نو مازدیګر شپږ بجو پورې ما یا 1000 روپۍ کړي یا 900 یا 1000.
دل لوی افغان.